السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د نیم ساعته خبری مجله په لندو خبرونو پایلو. د خوځونجونو بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه خځې او ماشومان پرې کوي. رینا امیری تیره شپه په خپله اکسپانډه لیکلي غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو ونډه او زلزله ځپلو ته د مرستو په رسولو کې د خزینه کارکوونکو اړتیا ډیره جدي ده. د طالبانو حکومت پروسه کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د خوځو د کار مخه ونیوله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 14.4 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله اکسپانډه لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قبله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمېر 1400 ته او د ټپیانو شمېر 1850 ته رسیدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډیر کورونو ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2500 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر له پای وروسته له پاکستان وویستل شو چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پایل کې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو لپاره قانوني سرحد لري خبرداری ورکړی چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان ووځي کنه دوی به جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانګونه او زغروال ګاډي تیره شپه غزې ته داخل شول. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګنو ته خبرداری ورکړی و چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ډلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیره شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان برمته کړل، اسرائیل پر غزې هوایي بمبارۍ شروع کړه او تیره شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي مځکني ځواکونه غزې تړانګې ته ننوتل. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګیانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جنکر بی برون خبریالانو ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې پکې ښکاري چې د سپتمبر 8 د اکتوبر تر نومړی نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او بیا د ریلګاډي له لارې د اوکراین د پولې خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکار بی وویل چې د شمالي کوریا د هڅه غندي او واشنگټن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته وسپاري که څنګه. نن شنبه ده، د تلې میزان 22 او د اکتوبر 14 نیټه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبریږي. د پولی خمری په امام زمان جماعت د پرونی 14 مسولیت د عائش خراسان څنګه منلای. طالب چارواکو په دې پیښه کې د اول منسکونکو وشل تایید کړی دي. په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلو او حالته د ویجاړیو وروستي جزئیات.
د په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي، بلکې زموږ تاریخي عبادات چې زموږ کلتوري میراث دی هم زیان لیدلی ده.
په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکې او هوایي عملیاتو سره دا جګړه یوې نوې مرحلې ته ننوتلې ده. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن هند او پاکستان سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بغلان په پولی خمری خار کې د امام زمان د هله تشیع جماعت دننه د جمعې لمانځه پر مهال د 14 مسولیت د عائش خراسان څنګه ومانه. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې په دې 14 کې وطن وشل شوی دي، خو ځینې سرچینې د تلفاتو شمیر لوړ ښایي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په پلخومري کې د پرونی چاودنې له امله پر وژل شویو کسانو خواشیني څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیلې یې په خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړې ده. په پلخومري کې د امام زمان په جومات کې د جمعې د لمانځه په وخت د چاودنې په اړه فرانس پریس اژانس د یوه راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه په دې چاودنې کې وژل شوي او پنځلس تنه نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي مجیدی په وینا د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی ځکه چې استخباراتي او کشفي مسؤلین بوخت دي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې دا ځانمرګي بریټ و. د راپورونو له مخې د پلخومري په امام زمان جومات کې د چاودنې په وخت په جومات کې شاوخوا څلور سوه کسان وو او چاودنه د جومات په لومړي کتار کې شوې ده. رویټرز رسنس لیکي چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د ټلګرام له لارې په یو پیغام کې د پلخومري د چاودنې مسؤلیت منلی دی. یوناما وایي چې د دې چاودنې په اړه چې د جومات دننه شوې ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅې کوي. فرانس پریس اژانس په پلخومري کې د عبدالحمید په نوم د یوه کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جوماته بهر و خبر ورکوي چې د چاودنې بد شغ و، ډېر جسدونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د اسلامي دولت داعش خراسان څنګ پر شیعه اقلیت بریدونه زیات کړي دي. داعش خراسان څنګ له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده او د فرانس پریس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. دا زلزلې اونۍ مخکې په هرات کې وشوې او څو ورځې یې ټکانونه احساسېدل. تر خوایې هلته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو خلکو مرستې راټولې کړې او ویې ویل چې دا به زلزله ځپلو ته ورسوي. خو هلته د ژغورنې د عملیاتو پایله څه ده او په دې زلزلو کې څومره کسان مړه او څومره ټپیان دي؟ د یو نورو پښتنو ته د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو د عالي کمیشن وایان احمد الله متقی ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
نه باید هم په اول څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلی دي. هلته چې کوم زخمیان وو هغه په اوله ورځ باندې ټول نقل شوي دي او کوم چې سطحي زخمیان وي هغوی ته صحي ټیمونه رسېدلي دي او هغه جسدونه چې هلته په خاورو کې پټ وو هغه راوویستل شو. حتی د کمیسیون له طرفه هلته د دوی په جدارت شرکت وشو او ټول خاورو ته وسپارل شو. اوس ویلی شم چې هلته هېڅ د ژغورنې عملیات یا داسې عملیات چې هغه په مړیو پسې یا په جسدونو پسې هغه نشته او هغه ډېر وختي ختم شوي.
اوس یې عملیات پای ته رسېدلی دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسې څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بلې، په اوله زلزله کې د هرات زندګانې مرکز و. هلته تقریبا تر زر پورته کسان موږ شهیدان لرو. همداراز تر 2000 پورته زخمیان لرو. دیارلس سوه شل ویجاړ شوي کورونه لرو چې موږ کاملا ویجاړ شوي دي. او په دوهمه زلزله کې موږ درې کسه شهیدان لرو. همداراز یو سل څلور شپېته کسه زخمیان لرو. په دې کې ځینې مرکز ته راوړل شوي دي، تداوی یې شوې ده او ځین ته حالت صحیح ټیمونه رسېدل دي او د دې علاج ته وځي.
ازادي راډیو چې کوم خبرونه لري خو په فراه او په بادغیس کې هم زلزله احساس شوې ده، له هغه څخه احساس معلومات شته؟
بلې، متاسفانه په فراه کې هم جټکې محسوس شوې دي او په بادغیس کې هم مادي تاوانونه رسولي خو الحمدلله ځاني تاوان نه رسول.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه هلته مژمنې سوي دي چې له خلکو سره مرسته وسي؟
بلې، دا ویل شوي دي که ضرورت ولر او خلک کومکون ته ضرورت ولري نو هلته به هم لګوسونه اخ هغه د خلکو لپاره چې کوم شي ضرورت و هغه شی لیږل شوي دي. البته کسان تلل دي تر څو هلته مکمل سروي وکړي.
داسې خبرونه هم ول سي د هرات تاریخي جامع جومات او د اختیار الدین کلا ته هم زیان اوښتی دی. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
بلې، زه تېره ورځ لاړم، خپله مې هلته اتي وکړل او تیم را سره لاړو. تاریخي عابدات د زلزلې په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي، بلکې زموږ تاریخي عابدات چې زموږ کلتوري میراث دی هغه هم زیان لیدلی ده. د غولو جملې نه د هرات جامع مسجد یادولی چې شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینې تیلونه چې تاریخي تیلونه و هغه غورځېدلي دي. همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه جانمن شوی دی خساره یې دل دغه رقم ته استعمال میږي پنج مینار مشهور دی هرات یو کې یو مناره تقریبا 2 متر نړیدلې ده قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدلې ده او دغه رقم دی هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده نو تاسو تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده او تاسو معلوم دي چې هرات تقریبا 800 تاریخي آبدې لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وړاندې مو په هرات کې د زلزلې له امله خلکو او ترخوای فرهنګي ځایونو او تاریخي ځایونو ته البته دا وخت زیانونو په اړه اوریدل. دا د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو د کمیشن ویان احمد الله متقی و ترخوای د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری البته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا زلزلې ډیر خلک بې کوره او ترخوای د نږدې 2000 خلکو کورونه وران کړل. خو د مرګ ژوبلې په اړه باندې له پایلا تر ننه د طالبانو د حکومت لخوا بیلابیل ارقام خپریږي. که څه هم د ملګرو ملتونو ادارو په دې زلزلو کې البته چې دوی سخت وي نږدې 1400 کسانو د مړینې او نږدې 2000 د تبه کېدو خبر ورکړی. خو په دې مرکه کې مو واورېدل چې د طالبانو چارواکي وایي چې له 1000 زیات کسان مړ شوي او له 2000 زیات ټپیان دي. ترخوای د کورونو د نړیدو په برخه کې هم د دوی او هغه ارقام چې د ملګرو ملتونو ادارو ورکړي تفاوت شته. ملګري ملتونه وایي چې نږدې 3000 کورونه هلته زلزلو ځپلي. خو طالب چارواکي بیا پکې د 1400 کورونو د نړیدو خبره کوي. د زلزلو لپاره په افغانستان کې دننه هم د زلزله ځپلو لپاره البته په افغانستان کې دننه هم د مرستو رسولو او د نورو ستونزو د حل لپاره بیلابیل کمپاینونه وشول او مرستې راټولې شوې. خو له دې ټولو سره پرون ازادي راډیو ته یو شمېر زلزله ځپلو او د زلزله ځپلو د قربانیانو کورنیو وویل چې په هغه ټول چې اړینه د مرستې ورته نه رسیږي دوی دا هم د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی کورونه جوړ کړي. دوی وایي چې د وروستیو زلزلو له امله د دوی دستوګنې کورونه په داسې یو ډول باندې دي چې نور د اوسېدو نه دي او دا سال کې چې ژمی را روان دی باید دوی ته د صرفانه غم وخوړل شي. هغه بیا د پاکستان حکومت د دې هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو د نړولو کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د اسلام آباد په مرکز او د دې هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ست عملیاتو په نوم پیل شوی دی. په افغانستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د دې کورونو نړول تایید کړی او وایي چې په دې هیواد کې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې پیلېږي چې د پاکستان حکومت 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون ټولو بهرنیو کډوالو د چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر تر پایه له دې هېواده ووځي که نه په زور به وویستل شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د څه د پاسه 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو او د زرګونو بندیانو د ایستلو لپاره د 1 میاشتې ضرب الاجل له اعلان وروسته په یو نوي اقدام کې د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو ړنګول پیل کړل. د پاکستان حکومت په مرکز اسلام آباد او دغه هیواد په نورو ښارونو کې د کورونو ړنګولو د بهیر ته د ملکیت د غصب ضد عملیاتو نوم ورکړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته د دغه کورونو ویجاړول تایید کړل او وی ویل چې په دغه هیواد کې افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ دي. ښاغلی روفی زیاتوي
تخریبات خانه یې ډېر لږ گذشته ها
هغه کورونه چې کډوال راغلي ول او شاوخوا د 30 کال وړاندې کورونه جوړ کړي ول دوی د غصب په نوم د لومړي وزیر په لارښوونه نړوي. د یوې خوا د عقرب لړمه میاش او د ژمي یخنۍ را روانه ده او له بلې خوا یو کډوال چې د خټو یو کور جوړ کړی یا یې غصب کړی او یا یې نه دی غصب کړی اوس یې ورته ورانوي چې ډېره دردونکې ده.
حتی تمام مهاجرین از نظر روحي او روانی تاثیرات بسیار بسیار ناگوار منفی دار. نه از نظری ملی پشتیبانی داریم، نه از نظری بین المللی.
خاغلی روفی په دې قضیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR په بیغوری تورنوي. تر دې مخکې UNHCR د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د وتلو په اړه خپله پریکړه بدله کړي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې نویدی افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهاجرین توسط پولیس پاکستان
د پاکستان پولیسو لخوا کډوال په زور ایستل کیږي، او هغه کډوال چې په کمپونو کې یې کورونا جوړ کړي، کورونا یې ویجاړوي او په خپله د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بې رحمۍ سره ایستل کیږي،
اخراج میکنن، نهایشانه تخریب میکنن، از بین میبرن.
د پاکستان حکومت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګولا ټاون کې د ملکی ټیکنالوژۍ د ادارې ودانۍ ته چیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولی دي. د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي او پکې اوسیږي، خو دې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې وران کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات یوازې د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې موخه یې د غصب شویو دولتي ځمکو آزادول دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته امر کړی چې د اکتوبر تر پایه له هېواده ووځي، که نه په زوره به وویستل شي. د دې پریکړې وروسته د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د کورونو څښتنانو ته چې کورونه یې کډوالو ته په کرایه ورکړي، امر ورکړ چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د ملګرو ملتونو سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې له زیان سره مخ افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، او ویلي دي چې افغان کډوال د بیرته ستنېدو پر مهال له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیدای شي. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د افغانانو په ګډون به ټول ناقانونه کډوال له دغه هېواده وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز پر غزې پر عملیات پیل کړي دي چې له دې سره دا جګړه د اوو ورځو له تېرېدو وروسته نوې مرحلې ته داخله شوه. اسرائیلي ځواکونو د هوا مځکې له لارې تېره شپه په غزې بریدونه کړي. تل ابیب پرون د غزې ښار استوګنو او هلته د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته خبر ورکړی و چې د جمعې تر شپې د 8 بجو پورې دا سیمه پرېږدي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه، او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا 3 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز سره د اسرائیل د پوځ یو بیان وویل چې ځواکونه په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تېرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا 150 اسرائیلیان برمته کړي دي، او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بل لور ته د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوې دي. په تېرو 2 ورځو کې غلی و. عباس د جمعې پرس د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن سره وکتل، خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. بلینکن د پنجشنبه پرست اسرائیل ته ورسید. هلته یې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل، او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې واشنگتن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ، او د اسرائیل له دفاع وزیر یواف ګالانت سره د خبري غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامي مرستې اسرائیلو ته په رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایط او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې په غزه کې مځکني عملیات پیچلي دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړوکی دی. بل خبره دا ده چې هلته حماس ډلې تر مځکې لاندې تونلونه جوړ کړي دي او شاید سخت مقاومت وکړي.
له خبرونو ور اخوا
بېلابېلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځینې مهم مطالب خپاره کړي دي چې د یو شمېرو لنډیزې اورو.
له درستو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویدېدای نشي، مګر دا چې د باندې څملي. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې د افغانستان د هرات د وروستیو زلزلو په اړه یې خپره کړې ده. د دې لیکنې تر سرلیک لاندې د هرات د تاریخي جامع جومات عکس خپور شوی چې په انګړ کې ګڼ شمېر خیمې، ماشومان او ښځې لیدل کېږي. دا هغه کسان دي چې د زلزلې له خطره یې دلته پناه راوړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تېرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خپره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کېږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې له ویدیدو ډاریږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشي دي. حتی د صرافي مارکیټ چې یو وخت پر ډیر بیروبارو اوس بند دی. په ښار کې یوازې نه ځای چې هلته ګڼه ګونه ده هغه هوایی ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټکټ وسل لري هڅه کوي چې له هرات ووزي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې په 15 ورځو کې په هرات کې درې لوی زلزلې شوې چې نږدې 1300 تنه یې مړه کړي او کابو 1200 نورې ژوبل کړي دي. له هرات شاره د باندې په تیره بیا په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. هرات ښار له شمرغه له دې لوی ناورین ژغورل شوی. اپارتمانونه، دولتي ودانۍ او یو شمېر تاریخي ځایونه یې زیانمن شوي، خو د کلیوالو د خټینو یا پختهیي کورونو په شان وران شوي نه دي. هرات ښار چې یو مهال د منځنیو پیړیو د اسلامي ثقافت مرکز و او شاعران او پوهان پکې تیر شوي، اوس د خیمو په ښار بدل شوی دی. هیڅوک نه پوهیږي چې زلزلې به کله ودرېږي. ګڼو نورو لویدیځو مطبوعاتو هم د هرات پر زلزلې لیکنې خپرې کړې دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د امریکا له لوري د هرات زلزله ځپلو ته د نږدې 14.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به له دې پیسو د 12.5 میلیون ډالرو بشري مرستو په فوري ډول مهیا کړي. د ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د امریکا له لوري دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې مرستندویو موسسو د هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو عمومي غوښتنه کړې. یو اس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ټول ژوندۍ خبريږي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه په azadiradio.com کې چې زموږ ویب پاڼه ده یوازې زموږ د ژوندیو نشراتو برخې ته په ورتګ سره واوري. کوم خبرونه تاسو مسکړی غواړئ په تکراری شکل باندې واوري هم زموږ د خبرونو په جدول کې شته. اوس له سپورټا دوه خبرونه، یو له افغانستان او بل د کرکټ له نړیوال جام. لومړی افغانستان. د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د سانګي وهنې سیالۍ شوې چې لزګونه تنه اسپرو پکې برخه اخیستې و. دا سیالۍ د سیمې د نهو لوبډالو ترمنځ شوې دي. د سانګي وهونکو په خبره په غزنی په ځانګړي توګه د غزنی په شیلګر سیمه کې سانګي وهل او د سمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زور تاریخ لري. جزئیات دی راپور کې واوري.
سیمایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګي دودیز لوبه د دریو ولسوالۍ او د نه لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د پنځشنبې ورځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. په سیالۍ کې د اندړو ولسوالۍ لوبډلې لومړی، د ګیرو ولسوالۍ لوبډلې دوهم او د دیاک ولسوالۍ لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د سانګي وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبې په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. د زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ د مدرلو چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام د ګیرو لسوره او دریم مقام دی دیا کولسوره او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو. دغه سیالۍ هدف د محلي او ننوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلان اچول شوی و.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د آسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډورونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 14 15.
یوهن پچارو کې متل بریالي اوسه او سم راځو د کرکټ نړیوال جام ته. هلته تمه ده چې نن دوه سر حریفان یعنی پاکستان او هند سره سیالي وکړي. دا پر روان جام کې د لیدونکو لپاره تر ټولو مهمه سیالي شمیرل کېږي چې ټکټونه یې لا د دې لوبې د پایل په هماغه لومړی شیبو کې ټول وپلورل شول. تر دې دمه 25 اوریز نړیوال جام کې پاکستان نه دی توانېدلی له هندوستان کومه سیالي وګټي. هغه سیالۍ چې شوي ټولې البته په نړیوال جام کې هغه پاکستان هندوستان په خپل نامه کړی او پاکستان نه دی توانېدلی چې لدوی لوبه وګټي. تر دې وړاندې په آسیا کپ یا آسیا جام کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ شوې چې یو لوبه یې باران ښکار کړه یو پوینټ، خو په بل لوبه کې بیا پاکستان سخت مات کړه او هند ترې لوبه وګټله. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کرکټ 25 اوریز نړیوال جام په ترڅ کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندوستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه پیل شي. تر دې دمه د کرکټ د 25 اوریز نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندوستان ګټلې دي. دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرله پسې 3 سیالیو کې بریالي شوې او د نمرو په جدول کې مخکې ده. افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري. د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي. پاکستان بیا خپل دواړه سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې. د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندوستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی مدیر او د کرکټ لوبې شنونکی شیراغا امکار د هندوستان او پاکستان سیالي د ټورنمنټ مهمه لوبه بولي او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونه کې پیاوړې دي، نو هیله شته چې ښه لوبه ترسره شي. خاغلی همکار زیاتوي:
نو دا باید وای چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده. کراود پرشر به ضرور په پاکستان باندې وي، هوم ایڈوانټیج به ضرور هندوستان ته وي. خو ولې د پاکستان که تاسو ټیم ته راشئ نو ټاپ آرډر یو ګورئ، تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم هغه رنز نه دي کړي. نو که چېرته هغه د دوی لاندې میډل آرډر رنز کوي، رضوان رنز کوي، سعود شکیل هم دا نور، نو که چېرته د دوی ټاپ آرډر هم کلک شي بالنګ یې ښه دی، فاست بالنګ یې قوي دی، نو سپین بابا دوه مچې دواړو یو شاید زکه دوی بنواز سره زی لیگ بریکر خپل هغه سره بزی شاداب سره. هندستان بیٹنگ بیا ډیر زیات کوي د تر شپږم وم نمبر پورې اعتمادي بیټسمنان دی. فکر کوم لوبه به ډیره په زړه پوری وي، خو داسې ښکاری چې هندستان ماتي ورکړي.
هندي رسنیو بیا وار لمخه په خپل رپورټونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې سیالي به یو بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو لامل ریکارډ جوړ کړي. د احمد آباد په لوبغالی کې تر 1,25,000 پورې نندارچان ځایږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالی په بشپړ ډول ډک وي. بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبه ورځې په سیالۍ کې د ورښت امکان شته دی. دا چې دا د لیګ سیالي ده، نو که د ورښت له امله زیانمن شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو